سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سوی نن د خالی ورځ د 2015 کال د اکتوبر 10 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې مو زاب الحق کاکړ هرکلی کوم اله ده روغ جوړ او خوشاله بیاس د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو په خبرونه کې د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی پر ژوند د جوړ شوي فلم په اړه معلومات ورکوو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږې سندرې راوړو خو پیل هم له خبرو سرتکی د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې دا ځمکه نیغ په نیغه کورونو ته نه سي ستنېدلی د افغانستان کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسوالو طالبانو پاتې شوي کور په کور تلاشي روانه ده د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر په شام کې د منځدارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې له ځمکه نیغ په نیغه کورونو ته نه سي ستنېدای بلکې لومړی دی بنو شار ته راسي او ځانونه دی رجستر کړي له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د بیکور کړل سو خلکو د ستنولو په بله مرحله کې دا وخت د خیسور د اوسیدونکو د تګ لړۍ روانه ده خو دغه خلکو نن مشال ډو ته ویلي چې باید حکومت اجازه ورکړي چې له رزمکه نیغ په نیغه خیسور ته ستانه سي خود شمالی وزیرستان رسیال پولیټیکل ایجن ظهیر الدین بابر مشال ریډیو ته ویلي د خیسور خلق له رزمکه نیغ په نیغه د سنیدو اجازه نه لري البته د رجستریشن لپاره بنو شار ته پراته کې ورته اسانتیاوي ورکولای سي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې په بنو شار کې د عیسویانو د عبادت خانې د امنیت په ساتلو کې ناکامه سوې دي د جمعې پر ورځ د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز وویل چې حکومت باید په ټولو صوبه کې د لژکیو عبادت خانو ته د ډاډ وړ امنیت ورکړي له غونډې وروسته نوموړي مشال ریډیو ته وویل
نو مونگا ټول مسیح برادری ته پورا صوبہ خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کو اور حکومت نه دا ڈیمانڈ کو چې دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی گرودواره دی هغه ته فول پور سکیورٹی پرووائڈ کی
په بنو شار کې سویان ادا کوي چې پولیس ورته ویلي چې د چرچ یا کلیسا امنیت نه سي ساتلای خو په دې اړه نه پولیس ورته ویلي او نه هم پرون په غونډه کې د صوبایي حکومت لخوا څه جواب ورکړل شوی دی د افغانستان کندوز سرپرست والی حمدالله دانشوایی له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده ښاغلي دانشي پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ته وویل جګړه تر ډېره حده د ښار لمنو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم به د خلکو لپاره بشري مرستې پیل سي د زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ولسي وګړو ته زیان ونه رسېږي او کورونه یې ویجاړ نه سي د ده هم وویل چې هغو کورونو ته چې امنیتي ځواکونه نیولي مرستې رسېدلې خود د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته د کندوز سرپرست والی څرګند کړه چې د کندوز شار زیات دوکانونه لا هم تړلې دي خو صاحبي روختون شاینن فعال سي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره وسله اخیستې ده ښاغلي ربانی پرون د بغلانیان د وحدت عزت او حیثیت د دفاع سرلاري وبلل او زیاته کړه چې هغه شوراګانې چې د قندوز تر سکوت وروسته جوړې شوې له دې خاورې د دفاع لپاره دي او د بغلان خلک د ټول افغانستان لپاره یو مثال دی ویل کېږي چې په بغلان کې لږ تر لږه 2000 کسانو وسلې اخیستې او وایي چې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د لوګر امنی قومندان جنرال داود احمدی دا ادا کوي په پولې علم خروار ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي ښاغلي احمدی پرون د مشال ریډیو ازادۍ څانګې ته وویل په برک ولسوالۍ کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ګډ عملیات روان دي په عین حال کې د کندهار پولیس وایي لږ تر لږه 100 وسلوالې په شوراوک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژلې دي او 50 تنه زخمیان دي په شوراوک کې د عملیات پرون اول مورات سوی دی د امریکا د دفاع وزیر آسټین کارټر په شام کې د منځلارو ملیشاو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې ښاغلي کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمیر ټاکلو مشرانو ته د وسور کولو حکم ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په شام کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 500 میلیونه ډالر ورته بیلې شوي وو لغټو مشکلات سره مخامخ وو. بلخوا په شام کې حکومت ضد فعالان وایي اسلامي دولت وسوالې ډلې د دې هیواد حلب ښار ته نږدې یو شمیر کلي نیولې دي. لندن میشت د شام بشري حقوقو څارنې وایي داعش یو شمیر کلي له هغو ډلو نیولې چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روس 30% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روس د دفاع وزارت پرون وویل چې په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 بمباري کړي او د اسلامي دولت د وسلوالو 8 مرکزونه ویشتي دي. د افغانستان یو فلم د آسکر جایزې ته کاندید سو. د یوټیپیا په نوم د افغان فلم د ملالی زکریا په نوم یوې ښځې فلم جوړونکي ډایرکټ کړی دی. میرمن زکریا هیله څرګنده کړې چې افغانستان به سږ کال لومړی مقام وګټي. یوټیپیا د یوې شنډې ښځې د ژوند پر کړاوونو جوړ شوی دی. د اسکار جایزې د ګټونکو د اعلان مراسم به د 2014 کال د فروری په 28 د امریکا په لاس انجلس ښار کې ژوبل خوانن. د تعلیم مبارزی ملال یوسفزی پر ژوند جوړ شوی انګریزی فلم به په امریکا او نورو هیوادونو کې د نندارې لپاره وړاندې شي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. په روانه غړي کې مهم رپورټونه دادي. حکومت وایي د شمالي وزیرستان د خیسور پر رزم کې میشت به کور کړل سوي کسان نیغ په نیغه نشي ستنېدلای، بلکې اول به بنو ترازی بیا به خیسور ته ځي. خو خلک څه وایي؟ افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مرسته پیل سوي د سولې عمل لا هم پر ځای ولاړ دی، خو د بیا پیل لپاره د افغانستان د سولې عالي شورا څه وړاندیز کوي؟
خپل طالبانو او وسلوال مخالفین خپل ملاتړ لري چې سوم یو اوربند به خواته لازم.
او نن د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د ملالی یوسفزی پر ژوند جوړ شوی د انګریزي ژبې فلم نندارې ته وړاندې کیږي. په فلم کې څه دی؟
یو خو په دې فلم کې د دوو مفکورو جګړه ده. من یو هغه چې ملال او د هغې پلار وړاندې کوي، او بل هغه چې ملا فضل الله وړاندې کوي.
د دې تر څنګ د مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو شمېر نور رپورټونه لرو. اوسم د خبرونی د پایل رپورت له شمالي وزیرستانه کو پایل. شمالي وزیرستان ته د بیکورکلسو کسانو د سنیدو په یو بل مرحله کې دا وخت خیسور خلګو سنیدنه روانه ده. خو د دې سیمې هغه کورنۍ چې د بنو پر ځای رزمک ته کډه شوې وي اوس له یو بل مشکل سره مخامخ شوي دي. دوی وایي حکومت ورته ویلي چې په رزمک کې د خیسور میشت خلک به لومړی بنو ته ځي، بیا به له هغه ځای خپلو کورونو ته ستنول کیږي. دوی د حکومت دا پریکړه نه مني او غوښتنه کوي چې باید له رزمک نیغ په نیغه خیسور ته ولېږل شي. خو حکومت بیا وایي د دغو خلکو بنو ته په راتګ کې اسانتیا ورکولی شي، خو البته دوی نیغ په نیغه نشي تللی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان خیسور سیمه هغه به کور شوی خلک چې د عملیاتو لغوجه هلتار ازمک مختلفو سیمو ته کډه شوی، وایي چې اوس لبنونه د میرعلی خیسور سیمه کډوالو واپسی روانه شوی او دوی ته انتظامی وایي چې دوی در ازمک نه خیسور ته نشیت للی، بلکې د لپاره به اول بنو ته کډې وړي چې دا غي زینه به دوی واپس خیسور ته لګلی شي. د خیسور سیدون کې عزت خان چې رزمکه میشته وای اول نه دی کډه شوی او نن خپل کلی ته واپس لپاره کډوال کولې شي.
سب د ژوند رزمه خو د ځوانین لکه خالته ای او دا څو ډېر کار دي د تنظیمي را کیسه کړی دی چې دا خلک بیا باندې ته بیا یې دی د باندې بیا واپس کی چې تاسو خپل کار سدګی ته بنه سي په سدګی باندې رجسټریشن او تاسو یې یې نه بعد بیا میرلی و خیسور و د علاقه تلوڅه نه دا هرڅ کیو انتظامیاته
ملک زمان وای دوی رزمک انتظامیه سرا جرگا کرده او خپل کلی تا د رزمک نه هم واپسی غواړي چې نه د واپسی پیسه او نور مراعات غواړي خو دلته دې د دوی نوم لیکنه وکړي. دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نه وکړه نو دوی وویل د راوتلو کډوالو طریقه کار جودا او هلته ښکېل خلکو طریقه کار جودا دی. خود خیسور سیم کډوال کرزمکه هم وی چې نن یې واپسی روانه دی نو دغه چې څومره هم خاندانونه دي انتظامیه ته د مشران تفصیل ورکړي خو واپسی باید بیا هم لبنو کیږي ځکه چې د دوی به اول رجستریشن کیږي او ورته به وطن کارډ جوړولی شي چې هلته په وزیرستان کې د هر وګړي سره ضروری دی. نو موړی دا هم وویل دغه خلکو ته به په تګ راتګ کې آسانی ضرور ورکړي چې د واپسۍ لپاره دغه لوازمات پوره کولو لپاره بنو ته راځي. ظاهر الدین بابر دا هم وویل چې د خیسور سیمې کډوالو نوملیکنه څو میاشتې وړاندې شوې لهذا هغه فرمونه که کمو خاندانونو نوي ډکړې هغه دې هم فیلحال انتظار وکړي. یاده دې وي چې د میرعلي تحصیل د قبیلې نه پس خیسور دویمه سیمه ده چې د تیرو څو ورځو نه یې واپسي روانه دی او یو شمېر کلیو ته یې د انتظامیه په وینا د زرو نه زیاتې کډې واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د ایسویانو پر چرچا کلیسا ته او د ایسویانو چرچا کلیسا ته د امنیت نور کولو موضوع د سوبې په اسمبلی کې هم راپور تکړل شوی ده. پرون په غونډه کې د اقلیتونو غړي اسکر پرویز پر حکومت نیوکه وکړه چې په بنو کې د ایسویانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. بلخوا د ایسب اختلاف غړو په اسمبلی کې د صوبایي وزیرانو د نشتون په خبره له غونډې بایکاټ وکړ. د مشال ریډیو همکار غلام غوث هم د اسمبلی غونډې ته ورغلی و او دا رپورټر علی شریف دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماخام د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز په بنو کې د عیسایانو د عبادت ځای ته د پولیس د یو ډی ایس پی لخوا د امنیت ورکولو په انکار سخته اندېښنه څرګنده کړه او په دغه لړ کې د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
بنو پولیس چې کم دی دا بالکل ناکام شوی دی چې التا بنو چرچ ته سیکورټی فراهم کولو کې او چې ډیمانډ وکړل د مسیحي برادری ڈی ایس پی نه چې دلته زموږ چرچ ته سیکورټی فراهم کړي نو آغا مخکې نه آغې ته دمکیانې ورکړی دی مسیحي برادری ته چې دا سیکورټی تاسو خپله وکړي ورنه مونږ به دا چرچ بسیل کوو. نو مونږ ټول مسیحي برادری ته پورا صوبه خیبر پختونخوا له ډېر سخت احتجاج کوو اور حکومت نه دا ڈیمانڈ کو چې دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی گردوارې دی هغه ته فول پور سیکورټی پرووائډ کی.
اسکر پرویز یاته کړه چې په پیښور کې په کواټۍ چرچ د وسلوالو د خونړی برید وروستو امنیتی ادارو ته د صوبایي حکومت لخوا د هدایتو باوجود اقلیتی عبادت ځایونو ته سم امنیت نه دی ورکړی شوی.
خالی امکا چرچ کے چکم چرچ کے دھماکہ شوے ہو داسی یوشپگ میں شو دپارا ڈیر زیاد پولیس ڈپلوئڈ والتا مین گیٹ نہ لگ مخ کے سیکیورٹی والا الاڑی چ پختنو کی چ سوک دے سوک نہ دے چکم آگا پولیس والا ناز دی آگا چیت اور خالی مطلب خل گپ شپ تناز دی اور نور سیکیورٹی کو پرووائڈ نہیں کی چاہتا چیک ہونا کی چ سوک زیرا زینو
دا اقلیتی عبادت زائنو دا امنیت پاڑا دا پاکستان تحریک انصاف پا مشرئی پا صوبائی حکومت دا اسکر پرویز دا نیوکو دا جواب لپارا تیر ماخام دا پختونخوا پا اسمبلی کی دا پاکستان تحریک انصاف کوم یو ذمہوار صوبائی وزیر موجود نه وو او دا اقلیتونو لپارا دا وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگھ پا لاہور کی دا عمران خان پا جلسه کی موجود وو بلی خوا تا دا عوامی نیشنل گوند سردار حسین بابک دا احتساب کمیشن لپارا د قانون سازی په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې صوبایي حکومت قوانینو جوړولو لا زور ورکړی دی خود حکومت په چلولو کې صوبایي حکومت غیر سنجیده دی
چې د قانون د لاندې کوم ایک د تفاصیل د غینو د ټیکنیکل یو کال بعد غریبتاریا د یو کال مخکې پدې اجازه کې حضرت د حکومت وګورئ آیا د دې حکومت د دې اتحاد جماعت یو کال نه لري د دا خبر راغی چې موږ څنګه پوزیشن ممبران راځي هر یو مدرسان یې واټ اوټ کوي نن زه دا وایم چې دې سوبې په سیاسي پارلماني تاریخ کې دور به دور مستری دا خبر څنګه راغی
ایبر پختونخوا اسمبلی کې حزب اختلاف تیر ماخام په دې وجه د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو چې صوبایي وزیران د اسمبلی د کاروایي پر مهال موجود نه وي او په بیلابیلو موضوعاتو حکومتي دریز مخې ته ناراضي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اوسم رازو د پاکستان افغانستان او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته او خبره ده چې د افغانستان د سولې عالی شورا غړی اسماعیل قاسم یار وایي تر هغه وخته چې پاکستان په عملي توګه د افغانستان د سولې په بیر کې خپله مثبته ونډه نه وي ثابته کړې په دې اړه یوازې خبرې بې معنا دي نوموړي دا خبرې پرون د مشال ریډیو له افغان څانګې سره کړې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې شایي نور هم وځنډې شي ملالی بشیر د مرکې په سر کې له ښاغلي قاسم یار پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د کومو دلایلو له کبله شایي نور هم وځنډې شي
او سبب دا دی چې دا یو لوب د ټول خبره یوازې دی او تش په نامه خو یو متمرکز جدي خبره اتره چې ټول خواته وخوځي کې موجود نه و دومره دی چې وخت ضایع کیږي او وخت تیریږي زمونږ عقیده دا دی چې باید کله چې سیاسی تینگ اراده به موجودی د خبراتر لار خلاص ده مون د سول غختون کی یو یو تلپات سول یو عادلانه سول مون غوارو ده دا اولاندیز لرومه مون ورور حکومت پاکستان اخپل ملاتل ده طالبان و وسلوال مخالفین اخپل ملاتل لری که دوام یو اربان به خواهت لازم پس به اربان ده فکر کنم که خبر آتره یعنی نتیجه لرون که خبر آتره بیی ده او خواه یو غاگی ده ده دستول خبری او ره او بل غاگ ده 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 انفجار او زانمرگ حملات و او نور و جگلی چه شدت پیدا کردی پا دی ورازو که یا پا دی میاشتو که خود داسی خود نکیگی
پا مذاکراتو که ده طالبانو لخوا اصلی خلق چوک ده چی باید برخوا وخلی؟
یو مشرطابه چی طالبان طول طابعت بولری یعنی یو واحد مشرطابه موجودی اوس خو توته توته شوی من پا خیال چی باید طول باید یو جامع او الخیز سول بیی نه چی یو گروپ سول بوکی او بلی جنگ تا دوام ورکی خو دا د سول معنا لمن د زی په داسې حالاتو
په دې ورستوی کې پاکستان ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د سولې مذاکرات ترسره شي د سولې مذاکرات ولې نه ترسره کیږي یا په افغانستان کې ولې سولې نه راځي په داسې حال کې چې پاکستان هم ډیر ټینګار کوي
د یو خبر په توګه دا یو مثبت خبره ده خو هغه خبر چې عملاً پکې موجود دی یعنی پاس له خبر عمل موجودی او داس خبرات لري چې یو نتیجې ته ورسی کی سوله به ثبات به راولي او په یو جدي توګه وي متمرکز به وي یو کاري اجندا پکې موجودی نظارت هم بین المللي نظارت هم ورسره وي چې معلومه شي چې دا یوازې په الفاظو په چوکات کې دا خبره اترې پاتې کیږي یا عمل خواته بخوځي.
دا د افغانستان د سولې عالي شورا غړي ښاغلي قاسم یار چې له ملالۍ بشیر سره خبرې کولې.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منیمای کې درته هم یو شمېر رپورټونه لرو چې د افغانستان د کندوز په اړه باندې دي، او د دې ترڅنګ د ملال یوسفزی د تعلیم مبارزه د نوبل سولې جایزه ګټونکې ده. د دې پروژوند یو فلم جوړ شوی دی، هی نیمډ می ملالا، یعنی هغه زما نوم ملالا کششود. دا فلم اوس نن د نندارې لپاره د امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې وړاندې کیږي. دا به ګورو چې په دې فلم کې د څه او په دې اړه به تفصیل درکو. اوس یو بل پاکستان سیاسي حالاتو ته راځو. فرایډي ټایمز لیکي په پاکستان کې د سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو او د دوی د غلطیو اندازو لکبله ګټه یوازې پوښتنه رسیدلې ده. که په دې هیواد کې د طالبان پر ضد عملیاتو او که کراچۍ له وسوالو پاکولو ګټه د سیاستوالانو پر ځای پوسټ رسیدلې ده. د دې لیکنې غټه کې له اسرار عالم مومند اورو.
نورسپاړې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طاقت پر زور د تحریک انصاف د مشر عمران خان د درنی مخه ونیوله، نو همدغه وجوات چې دریم امپایر غوته اوچته نکړه او د وزیر اعظم حکومت سلامت پاتې شو. نواز شریف د عدالتي کمیشن پر جوړولو راضي شو او یې منله که په انتخاباتو کې د لخوا ټګي ثابت شوه نو حکومت به پریک دی. خو چې کله عدالتي کمیشن په بشپړ توګه د عمران خان تورونه رد کړل، نو نواز شریف سره خاموخه و چې له عمران خان ځان خلاص کړي. البته نواز شریف په یو بل خاموخه له لاسه ورکړه، او هغه دا چې په داسې حال کې چې طالبان له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو وو، نوموړي واک پوځي مشر راحیل شریف ته ورکړو چې د طالبانو پر ضد ګامونه واخلي. همداراز راحیل شریف د وسلوالو پر ضد په عملیاتو پیلولو سره د پاکستانی ولس ذهنونه او زړونه وګټل. له دې وروسته نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې شروع کړې، او همداراز په وفا خار کې نواز شریف د هندي وزیر اعظم لخوا د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارو ترمنځ د مذاکراتو وړاندیز ومنو. خو مخکې له دې چې په نوې ډیلی کې دغه مذاکرات پیل شي، وزیر اعظم د پاکستاني رسنیو تر فشار لاندې راغی چې دارنګ د مذاکراتو په ایجنډا کې د کشمیر مسله هم شامل کړي، او هم له دې سره نو شریف د وفا خار لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په مقاله کې بیا د عمران خان په اړه لیکنه شوې، او ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه، نو د غلطو اندازو له کبله عمران خان هم د درنې ګټې له لاسه ورکړي او له ناکامۍ سره مخ شو. لدې وروسته عمران خان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړو، خو هغه هم هیڅ نتیجه ورنکړې. مقاله کې راغلي دي اوس با د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری ته راشو. زرداری په شروع کې له نواز شریف سره ښه اړیکې پیل کړې چې دا رنگدوانه له عمران خان بچي، خو زرداری د متحده قومي موومنټ په اړه غلط اندازه ولګوله چې له وجې په کراچۍ کې حالات دومره خراب شول چې پوځي مشر راحیل شریف پر دې مجبور شو چې مرکزی حکومت باندې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره فشار زیات کړي. همداراز پیپلز ګوند متحد قومي موومنټ چې ترګری ضد د کومو قوانینو منځوري ورکړه، همغه قوانین اوس د دوی خلاف استعمالیږي. د متحد قومي موومنټ مشر الطاف حسین هم غلط اندازه لګولې وه. کله چې حالات د نواز شریف خلاف وو، نو دا ګوند له پوځ سره ولاړ وو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري په دومنی مایکی درته یو شمیر ریپورتونه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. سلام پښتونخوا خبرونه ده راځي چې اوس د کرن خان پژاخ کې د سندرې ته ورشو.
بغیر لدم جون غمونو کی ککر دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے بے مکف کلے یار میں مڑ دے ما خوب لی دلے بے مکف کلے یار میں مڑ دے پلغمان کرا پیدا شو نہ پلغمان کرا پیدا شو غرن لٹو ما غرن لٹو ما غرن لٹو ما غرن لٹو منیت میں کڑے دا کنڑ دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے پرے مکھ پھلے یار میں مڑ دے ما خوب لی دلے پرے مکھ پھلے یار میں مڑ دے شمرا بیدار اولا ٹول اور زم نا قلار لا ٹول اور زم نا قلار د گل پشانتی او د گل پشانتی او د گل پشانتی د گل پشانتی رنگ میں وہ گور چیز یڑ دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے پرے مکہ پھلے یار میں مڑ دے ما خوب لی دلے پرے مکہ پھلے یار میں مڑ دے
د کرن خان پر ښکې مو سندره واوریدله او اوس هم راځو د خبرونو لنډیز ته ځکه چې نه نیمه بجې سوې. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکي وایي حکومت ورته ویلي چې له رزمکه نیغ په نیغه کورونو ته نسي ستنېدای، بلکې لومړی د بنو ښار ته راسي او ځانونه دې رجسټر کړي. د شمالي وزیرستان د پوځیان لیتلوجي د بلکل کسو خلکو د ستنولو په بله مرحله کې دا وخت خیسور د اوسیدونکو د تکراري روانه ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې په بنو ښار کې د عیسویانو د عبادت خانې د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوي دي. د جمعې په ورځ د اسمبلی په غونډه کې عسکر پر زور چې حکومت باید په ټوله صوبه کې د لږکیو عبادت خانو ته د ډاډ وړ امنیت ورکړي. د افغانستان کندوز سرپرست والی حمدالله دانش وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسوالو طالبانو پاتې شوي کور په کور ته نشي روانه ده. ښاغلي دانش پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته جګړه تر ډېره حده د ښار لمنو ته وتلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره وسله اخیستې ده. ښاغلي ربانی پرون د بغلانیانو د وحدت، عزت او حیثیت د دفاع سرلاری وبلل. د افغانستان د لوګر امنیت قمندان جنرال داود احمدی دا کوي په پولي عالم، خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیات کې لږ تر لږه 50 پښتانه وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر آسټن کارټر په شام کې د منځدارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای یې د اپوزیشن د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې اسلامي دولت وسوالۍ ډلې پر ځای چنګېږي. بلخوا په شام کې حکومت ضد فعالان وایي اسلامي دولت وسوالۍ ډلې د دې هېواد د حل لپاره په نږدې یو شمېر کلیو نیولي دي. د افغانستان یو فلم د اسکر جایزې ته کاندید شو. د یو چوپیا په نوم د افغان فلم د ملالی زکریا په نوم یو ښځې فلم جوړوونکي ډایرکټ کړی دي. او بلخوا د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزي پر ژوند جوړ شوی فلم نن نړۍ نندارې ته وړاندې کیږي. دا و د سیمې او نړۍ خبرونه. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې د ملک نه د ترخګری د خاتمې لپاره په هلو ځلو باندې لیک کړی او وایي چې پینډې کې په پوځي سر دفتر کې د لا پی یو غونډه کې ژمنه شوې چې د پاکستان د ګوټ ګوټ نه د ترخګری د ختمولو پورې به پوځي عملیات روان وي. ادارې وړاندې وایي که څه هم حکومت داوه کوي چې د ترخګری پر ضد یې تر ډېره حده کامیابی ترلاسه کړې ده، خو له دې باوجود وسلوال لګیا دي د پاکستان په مختلفو علاقو کی کاروایانی کوي. چپکی د پیښور آرمی پبلک اسکول نواخله تر د بډبيري په بیس حمله شامل ده. ادارې سي توي په داسې صورتحال کې چې وسلوال دوران کوي یو موقع هم نه ځای کوي، نو باید چې حکومت د دې مکمل خاتمه لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي او که قانون نافذ کوونکو ادارو کې سکمې وي یا د هغوی څه ضرورتونه وي نو حکومت دې ورلا په ترجیحي بنیادونو باندې پوره کړي، ځکه چې دا مسله د ولس د بقا، د ځان او مال د تحفظ دا او لست تحفظ ورکول د ریاست آئینی ذمہواری وی. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی چې د باڑی بازار د بحالی او ټاون سنټر جوړول کوم هدایت ورکړي، هغه یقینا د ستاینه وړ دي او دا نه یوازې د دغه ځای د خلکو بلکې ټولو لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې باڑی کې با کاروباري هلې ځلې بحال شي او د هغه ځای رڼاګانې به بیرته راستنې شي. ادارې کلی کې چې حکومت سرنګ د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن شروع کړی دی، نو د دې خواږه عام خلکو ته رسولو او د اپریشن ګټورو نتیجو د پاره ضروری ده چې حکومت د متاثر خلکو د پاره په ابتدایي توګه د خرچ او نور خوراک انتظام وکړي او له هغې وروسته د دې خلکو د کورونو او کاروبارونو د بحالۍ اقدامات وکړي، نو دا شن په منطقه کې تلپاتې امن ته لار هوار شي. اداریا اخیر کې لیکي چې د چین او پاکستان ترمنځ کوم د اقتصادي راهداري یا نور لوزنامې لاسلیک کیږي، باید چې دې کې د فاټا د پاره خصوصي برخه کې خوده شي، ځکه چې یو طرف ته قبایلی سیمې د اول نه د کاروبار په لحاظ ډېری ورستو پاتې دي، بل طرف ته لوډ شیډنګ، امنیتی صورتحال، پوځي اپریشنونو او د سہولتونو نشتوالی دلته کاروباري او صنعتي ترقی په ټپه ودرولې ده. بیا چې حکومت کوم سیمو کې اقتصادي او صنعتي زونونه جوړ کړي، هلته هم څه قسم سہولت په نظر ناراضي، نو په کار دي چې حکومت ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کارو ته خاص مراعات ورکړي چې ور سره به امن هم یقیني شي او دا شن به د صنعتي ترقۍ سره دلته سیلانیان هم راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکونومیست مجلې لیکلي دي چې د قندوز د پیښې نه وروسته ولسمشر باراک اوباما د بې پولو ډاکټرانو د سازمان مشر څخه بخښنه غوښتې، خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنګي جرم دی او باید خپلواک پلټنې وسي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په یو رپورټ کې لیکلي چې سعودي عرب د داسې یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي، که چیرې په وخت انتظام ونه سي نو دا هیواد بېقراري لور ته وړلی سي. د شاهین بنری ودې دواړو مقالو ته کتنه کړې ده.
د اکونومیست مجلې په یو اداریه کې لیکلي دي چې د اکتوبر په درېمه نیټه د افغانستان په قندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي هوایي ځواکونو په برید کې 22 کسان وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان مشر ته ټلیفون وکړ او بخښنه ترې وغوښته، خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنګي جرم او باید په دغه اړه خپلواکه پلټنې وشي. د اکونومیست لیکي چې جنرال جان کیمبل سینیټ ته د گواهی ورکولو په وخت ویل چې دا بریده د افغان ځواکونو په غوښتنه کړې ده. ولسمشر اوباما په رسمي توګه په افغانستان کې د امریکا د 14 کلن جنگ پای اعلان کړی ده او دغلته موجود خوښه 10,000 ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره دي، خو د مجلې په وینا د دې پیښې نه څرګندېږي چې افغانستان کې لا د امریکا ونډه پای ته نه ده رسېدلې. په روان کال کې په افغانستان کې 15,000 افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي او په هلمند ولایت کې لا هم وسلوال فعال دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې سعودي عرب د داسې یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخ دی، که چېرې په وخت انتظام ونه شي نو دغه هیواد د بېقرارۍ لور ته وړلی شي. په راپور کې راغلي دي چې وړومبې خو د شاهي کورنۍ د ځینو غړیو ترمنځ اختلاف دی او په دوی کې ځینې سلمان د بادشاه په توګه نه خوښي. دویم په یمن کې جګړه او د سعودي عرب بمباري په هیواد دننه د اختلاف وسیله جوړېدای شي. دریم سعودي عرب د ځینې اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تیلو د خرڅ په اړه د سعودي عرب ستراتیژي هم ګټه نه ده کړې. څلورم دا کال د حج په موخه د دوو بدو پیښو په نتیجه کې د سلګونو حاجیانو وجنې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي او د ځینې خواوو دا غوښتنه کیږي چې د اسلام د مقدسو ځایونو انتظام دی د بادشا د کورنۍ پر ځای یو کمیټه ته ورکړل شي. او پنځم په شام کې د روسیې مداخلت، دا داسې ننګونې دي چې که چېرې سم انتظام یې ونه شي نو په دغه بادشاهت کې بېقراري رامنځته کولی شي.
شاهین بنیرو چې سیمې حالات او نړۍ مطبوعات یې وړاندې کول. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي وایي د ښار په ځینو سیمو کې جګړه لا روانه ده. د دانشي په وینا د کندوز په کابل بندر، خان آباد بندر او امام صاحب بندر کې د وسوال طالبان پر ضد پوځي عملیات روان دي او وسوال طالبان لا هم د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسوال طالبان د خلکو له کورونو او نورو ملکي ځایونو لا هم ډزې کوي او امنیتي ځواکونه د ملکي وګړو د امنیت لپاره څوکه پر مخ روان دي. دانشی څرګنده کړه چې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو پاکې شوي له تیرو دوو ورځو راهیسې کور په کور تلاشي روانه ده او لږ تر لږه 14 وسلوال طالبان نیول شوي دي. حمدالله دانشی وایي دوکانونه ډېر کم پرانستل شوي دي. حوزوي روغتون په بشپړ ډول د وسوالو د حملو له ساحې وتلی او شایي نن په کار پیل وکړي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړه چې په ښار کې د امنیت ټینګولو ته لومړیتوب ورکړ سوی او تر هغه وروسته به د تخریب شویو ځایونو د بیا رغونې، خلکو ته د پاک اوبو او برېښنا رسولو کار پیل سي. حمدالله دانشی وویل
یک مقدار کمکایی که در دسترس قماندانی امنیه و ولایت اینجا بود
هغه په خیمرستی چې په امنیه قماندانی کې وې هغه کورونو تر رسول سوي چې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. نن به له کابل مرستې راورسېږي او به ویشل سي. په بلخ کې زموږ کډوالو ته فوق العاده کومک سوی، په تخار او بدخشان کې هم شهر کلای سوی، په بغلان کې د جګړې له امله ډېر کار نه دی سوی، خو په کابل کې هم یو شمېر سوداګرو د کندوز له بې ځایه سوي خلکو سره د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی څرګنده کړه چې د جګړې په سیمه کې خلک لمرستو محروم پاتې دي او د مرستو رسولو ډلې نشي ورتلای. هغه نړیوالو او کورنیو خیریه ادارو او انجوګانو چې په کندوز کې ملکی خلکو ته مرستې رسولې هلته د ملکی روغتون تر بمباری وروسته فعالیتونه بند کړل. په دې پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه ملکی خلک ووژل شول چې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې مرستندوی ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. د خیریه اداره چې د کندوز د حملې په اړه څېړنې کوي وایي چې له دې ولایت خپل کار کونکي استلی دي او په ټول افغانستان کې وسخپلو کارکونکو د امنیتي مامورینو او ناروغانو د امنیت پړه غور کوي. د چارونکو په باور په کندوز کې د امریکا د پوز د بمباری زیان به د بشری مرستو کارکونکو او ملکی خلکو ته ورسیږي. په وډرو ویلسن انسټیټیوټ کې د جنوبی اسیا د چارو څارونکی مایکل کوګلمن له کندوز د بې سرحده ډاکټرانو د موسې وتل د خواشینۍ وړ کار بولي او وایي چې دا به ملکی وګړو ته ډیر ناوړه عواقب ولري.
فرشته جلال زیوه د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د رواني جګړې او د هغې د پای ته رسولو پر لارو چارو بحث کړی دی. ورسپانه لیکلی دی چې په افغانستان کې د رواني جګړې پای ته رسول په پاکستان پورې اړه لري. د مقالې لیکوال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې له فعالو یاغیانو سره د پولې له هغې بلې غاړې مرسته کېږي. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې خبر شوی مقاله کې لیکوال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د اورستي بریدونه ځینې پښتني راپورته کوي. ورسپانه لیکي لکه د امریکا پر 14 کلونو هلو ځلو سربیره ولې لا هم افغانستان نه آرام دی. لکه په افغانستان کې ټاکل شوی حکومت دی، نظر پښتنو په وار وار ښودلې ده چې خلک طالبان نه خوښوي او افغان ځواکونه په وفاداری د هیواد لپاره جګړه کوي، خو بیا هم طالبان څنګه سر راپورته کړي. ورسپانه لیکي د دې پورته سویو پښتنو جواب د طالبانو د اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور له استوګنې او جنگي کړنو معلومې دی. سي ورسپانه زیاتوي چې دا یو ملا اختر محمد منصور نه دی چې په کوټه کې یو کور وو، بلکې د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی وو او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په ایبټاباد کې وژل شوی وو. د مقالې لیکوال فرید زکریا په افغانستان کې د جګړې د پای ته نه رسیدو لاملونو ته په اشاره لیکي چې کوټه، کراچۍ او ایبټاباد درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. نوموړی لیکي چې په افغانستان کې روانه جګړه تر هغه وخت پای ته نسی رسول کېدای تر څو چې دا نوی په ډاګه شوی چې د دې جګړې سرچینه د پولې هغه بلې غاړې یعنی پاکستان کې ده. فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جګړه کوونکو یاغیانو ته د پاکستان پوځ مشورې، لارښوونې، وسلې او مرستې ورکوي. مقاله لیکي چې د امریکا په حکومت کې دننه او بهر ځینې وخت ځینو کسانو دا خبره په ډاګه کړې هم ده، خو بیا هم د مسلې حل نه راایستل کېږي. د مقالې لیکوال لیکي چې که د دې تګلارې مخه ونه نیول سي نو طالبانو ته به هیڅکله هم ماتې ورنه کړل سي. فرید زکریا لیکي چې تر دې وړاندې هغه غیاغیان کله هم نه دی بریالی سوي چې د ځان لپاره پټنځایونه نه لري. د دې په وینا په افغانستان کې د فعالو یاغیانو کې سات څه داسې ده چې هغوی یو داسې مرسته کوونکی لري کوم چې په اټمي وسلو سنبال دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان داسې چل زده کړی دی چې امریکا ته ځان د مرسته کوونکي په توګه وښیي، خو په اصل کې د امریکا د خونړیو دښمنانو مرسته کوي. د مقالې په لیکنه پاکستان د هند د نفوذ مخنیوي لپاره په دې په افغانستان کې له مذهبي ډلو کار اخلي چې پراخ نظری او ملتفال افغانان پر پاکستان باور نه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرون د جمعې پر ورځ د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د نشي توکو پر ضد وزارت لخوا د 13 میلیونه افغانۍ په لګښت د یوې دیني مدرسې د جوړولو چارې پیل شوې. ځای چارواکو د دې کار موخه له بهر څخه د طالب العلمانو راګرځول او د افغانستان په داخل کې دوی لپاره د دیني زده کړو د امکاناتو برابر وربولي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
دا پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت یو شمېر هغو طالب علمانو ته چې په خواهی د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کولې په داخل کې به ورته د دینی زده کړو زمینه برابره کړي. د پکتیکا چارواکو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د یاد ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې لپاره د اساسي ودانۍ د کار په پیل غونډه کې وکړې. د پکتیکا د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس واصف الله واصفي رسنیو ته وویل چې د دې مدرسې طالب علمان به د خپل ولس او خاورې خدمتګاران وي او نظام ته به خدمت کوي.
دوی بدل ته خپل زده کړې مخې ته وړي، په خپل کور کلي کې دغه طالبان ملته روزل کېږي او د خپل خاورې او د خپل د اسلامي دولت تر څنګ به ولاړ وي او دوی به حمایه کوي او ملاتړ کوي. به
د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې دینی مدرسې په ودانۍ به 13 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د پوهنې رئیس کوچي زازی وویل چې د دې ودانۍ مالي لګښت د مخدره توکو پر ضد وزارت ورکړي چې په یو وخت کې به د زرو طالب علمانو د زده کړو گنجایش ولري.
ایوه دینی مدرسه د نشهیي توکو سره د مبارزې وزارت لخوا د 13 میلیونه افغانۍ پر ضد جوړیږي او هم تصویري بنسټ ډبره کې خوده چې د یو کال په موده کې به دې چارې بشپړې شي.
بلخوا د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي د دې مدرسې په جوړېدو خوښي څرګندوي او دولت ته ژمنه ورکوي چې د سیمې مشران به په دې مدرسه کې د پردیو د سیاسي مفکورو او نفوذ مخه نیسي. د سروبي ولسوالۍ یو تن قومي مشر د افغان حکومت د دې اقدام څخه مننه وکړه او له دولت سره د هر راز مرستې ډاډ ورکړ. هغه زیاته کړه
د خاورې خدمتګاران او د اسلام د دین دپاره به انشاءالله دا یو قوت یو سپی.
افغان حکومت ډیر کړه نیوکه کوي چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په دینی مدرسو کې طالب علمانو ته د افغانستان د خاورې او نظام پر ضد روحیه ورکول کیږي. کتونکي وایي که په داخل کې د لیسانس ماسټرۍ او دکترا په کچه د فقهي او دیني زده کړو په نورو برخو کې افغاني طالب علمانو ته د زده کړو او تحصیل زمینې برابرې شي، افغانستان به په اوږده مهال کې د دین په جامه کې د نورو هیوادونو د ستراتیژیکو او سیاسي هدفونو له تطبیق او د دوی له تاثیر څخه ژغورل شوی وي.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده او سم راځي د همایون او ګلپانی په ژغ کې دا سندره اورو. همایون او ګلپانی په ژغ کې سندره اورېدلا. اوسم د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی پر ژوند جوړ فلم پاړه. د تعلیم مبارزې او د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملال یوسفزی پر ژوند جوړ شوی فلم بلاخره نندارې ته وړاندې شو. د فلم نوم دی هی نیمډ می ملالا، یعنی هغه زما نوم ملالا شو. د فلم وړاندې کېدل او دا چې پکې څه شودل سوي دي په دې اړه د ډیوا راډیو له مشر نفیس ټکر سره مرکه وروستاورو. وتر دې لمخه به د فلم لټریلر یا اعلان څخه د ملالی یوسف خبري واخلو. راځي سورته غوښو. په فلم کې یو ځای ملالی یوسفزی د ځان پړوای زه اوس هم اولس کلنم او اوس هم ماشومم او ورو کې ورور اتلی بیا وای ملاله لږ ډیر لږ شرارتی ده.
I'm still 17. I'm still a teenager. She's a little bit naughty, a little bit that much.
ملالو سبزی یو ځای د خپل ورونو له فلم جوړونکو سره پیژندګلوي کوي. د وړو کې ورور اتل پاړوي د ازما وړو کې ورور دی او بیا خپل بل ورور خوشحال ته اشاره کوي وای دا بیا ازما سست ورور دی او د دې په دا خبره ټول وخاندي.
This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one.
ملال یوسفزی یو بل ځای بیا وای زغواړم خلک زما له تجربې زده کړه وکړي.
I want people to learn from the experience I had.
کله چې په فلم کې ملال د خپل کلی کور یعنی سوات خبره کوي نو په لهجه کې خفګان پیدا شي. وای زه چې کله د خپل کور په حق له سوچ کوم نو ماته خپلې خیرنی یا سخا کوڅې را یادېږي، دریاب یا سیند راته یادېږي. زه په خپلو همزولو پسې تپېژم او زه بس یو ځل هغه د سوات خپل کور لیدل غواړم.
When I think of home, I miss the dirty streets. I miss the river. I miss my friends. I just want to see that house just once.
که څه ملاله په خپل کور کلی همزولو او سوات پسې ډېره خفه ده خو په فلم کې یو ځای هوټ څرګندوي. ما دغه لار ځان ته خوښه کړې ده او زه باید هرومرو هم دغه سي جاری وساتم.
I chose this life and now I must continue it.
داو د ملال یوسفزی پر ملال یوسفزی چې جوړ شوی فلم له اعلان زخه یو څو برخي او سی د فلم په اړه د ډیپ رادیو لمشر نفیس ټکر سره مرکه درته لرو. په سر کې مو له نفیس ټکر زخه پښتلی چې پر ملال یوسفزی جوړ شوی فلم به نن په کوم ځایونو کې ننداره ته وړاندې شي.
دا فلم هی نیمد می ملالا، یعنی هغه زمانو ملالا کې خوده اوس په ټول امریکا کې په سینماګانو تیاترونو کې راوته دي، په پینځه او یا ښارونو کې په امریکا کې او د دنیا په ځینو نورو غوره کړل شوو ښارونو کې به هم دا فلم نن نندارې ته وړاندې شوی دی.
دا فلم جوړ کړی چا دی او څومره وخت یې ورباندې اخیستی دی؟
دا فلم نږدې په دوو کالو کې جوړ شوی دی. The film director David Cunningham de aur producer Walter Parker de jadwana mashhoor kastan de der mudawi sarf kor ke tera kare da England ke war sara waqt ter kare de aur zin shan da su laka da wujin khofasat ke ter shwe nasfat na khudi zin footages yani zin video to clear aur nikli de aur asal tak malala ya yadin sabzai یا دا وی د فور نور بندیان چې دی او ویل کنه لیکل د فلم جوړېدو د فاره،
یعنی څه دی په فلم کې؟
یو خو په دې فلم کې د دوه مفکورو جګړه ده. من یو هغه چې ملال او دا غیب فار وړاندې کوي او بل هغه چې ملال فضل الله وړاندې کوي. بل د لوستي او نالوستي خبره پکې کیږي، د خزه او سړی، د اولس او حیوان، د ناروی او تندلارې، د سکول او پر سکول باندې د بم حمله، د حکومتي خاموشي او د اولسي بیوستي، دا ټول خبرې چې دی د دې دوه جګړه د دې جګړه په کې دغه شانتې پر لپسې روانه ده. خو یو مفکوره چې دا هغه د ټوپک په زور باندې په مخ کې دي او بل د قلم او د وینا په زور باندې مخ کې دي.
شنفیس ټکر سي ملال یوسفزی باندې لیکنې سوي دي، تجزیه سوي دي، خبرونه ورکړل سوي دي، د خپل کتاب لیکلې دي، ډاکومنټري فلمونه ور باندې جوړ سوي دي. دا هر څه چې تاسو بیانوي آیا دغه نه علاوه چې معلومات خلق لري په دې فلم کې خلکو ته یو نوی ملال یوسفزی، نوی زیاودین یوسفزی، یعنی نوی خبره به څه وي کې څوک ګوري؟
زه به دا ووایم چې یو خدا فلم چې څوک ګوري نه نوی سیس کې د هغوی لپاره دی هغه دا دی چې هغوی په دې فلم کې د ملاله د کورنۍ برخه جوړېږي. ملاله ورته یو رښتینی کردار ښکاري، زیاودین یوسفزی ورته یو رښتینی کردار ښکاري. په دې فلم کې خلک ویني چې سکول په بم باندې الوزول کیږي. په دې فلم کې خلک ویني چې ضیاءالدین او راغل ور دی ډېر ډېر مشکل نه تیریږي. نو دا ټول شیان چې په کتاب کې تاسو ولولې نو په کتاب کې ممکن ده چې هغه شان ته اثر ونه لري، خو چې په فلم کې وګوري نو خلکو ته دغه کیسه رښتینې ښکاره شي، دغه کیسه کې ورته خپل ځان ښکاري.
شنفیس ټکر سب دی کې خپل ملاله څنګه یعنی خپل کردار لوبوي؟
ملاله په ډیره یو عادي جنې خو ده،
څنګه چې په کور کې مشره لور څنګه وي دا هغه برونه دي دواړه ته کشران دي هغه مشره ده دا هغوی خپل منځ کې جګړې یو بل باندې طنز کول دا ټولې پکې خوځې دي د مت اړول مقابله د خپل ورور سره کوي هغه ته ملاله ډکي دغه شانتې ملاله یو شمېر تصویرونه ګوري د لوبغاړو تصویرونه ګوري په هغې کې د الک سره ملګرتیا یا د جینې د الک سره یا د الک د جینې سره ملګرتیا باندې د رونو د خواندې نسې خبرې کېږي او دا هغه څه دي چې وینې دا د هر تنکي ځوان او د هر پیغلې په ذهن یا په احساساتو برخه ده او اکثر په زاړه فال ټولنه کې څو خبرې نه کې غلط پاتې کیږي.
شاخیر پښتنه نفیس ټکر صاحب دا چې پاکستان کې دا فلم آیا داسې یو پلان یو پروګرام سچ دی وړاندې کوي یا هلته وړاندې شوی؟
دا ډېر بدقسمتي ده چې په پاکستان کې به دا فلم زه فکر نه کوم چې دومره زر به ولس وویني. یو خو د پاکستان چې کوم ریاستي فکر او تګلاره ده نظم داسې فکر کوم چې دا هغې سره سمون نه خوري. دا کتاب به موږ مثال واخلو په ډېرو ځینې کې د ملاله کتاب نشته دی په پېښور کې کثره کتاب په پوسټ کې هغوی ختم شوي دي خو اصل کې اکثر دوی ته ویل شوي چې تاسو به دا کتاب نه ساتئ. نو خو د دې فلم د برکت نه به په میلیونونو خلک په امریکا او په لویدیځ کې د ملاله د هیواد یعنی پاکستان او د پښتنو په سیمه باندې تپل شوې توندلاره مفکوره او دغه شانتې د ملا پلوه ریاست په اړه باندې ډېر څه وپېژني.
دا او نفیس ټکر چې د ملالی یوسفزی پر ژوند د جوړ شوی انګریزي فلم بلابل اړخونه را سره څېړل. او سم سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. بل خبرونه کې بیا تاسو سره یو خو د همایون خان په ژغې پای ته ورسو.
I'm a